د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزادي میاشتې شپږمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله منده چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې نور په تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست چارواکي په یو کور په وسلوال برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. ډېر اروپایي هیوادونه به په یو بې سار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال برید کې 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست د والی ویان طالب منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوي ولسوالۍ د چرګاو د ګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې د ټپیانو له منځ یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سهار سا ورکړه او د وژل شوو شمېر شپږو تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیې قومندان په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هڅې چټکې کړې او په وروستیو کې دریونیو کې 115 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې وسلوالو طالبانو د دوی په وینا د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته وویل پولې قنداریو سیمه کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلۍ یو موټر څو ځایه په مرمۍ ولګېد چې دولسنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی دي. د جوزجان امنیې قومندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل د اور مړه کولو لپاره اطفایې سیمې ته لېږلې دي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشت لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتاره غنمو د سوځېدو خبر ورکړی وو. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران، د افغانانو وژنه بس کړې او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
پرې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سنت د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سختدریز وسلوالو په دوه بریدونو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي. د تونلارو ملیشو پر ضد یوې ډلې غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا پیښې د بورنو ایالت په دو بېلابېلو سیمو کې شوې دي. د نایجیریا پوځ پرون وویل د بریدونو تر شا د بوکو حرام وسلوالو ډلې لاس دی، هغه ډله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لویدیځې افریقا یوه څانګه بلل کېږي. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډېر اروپایي هیوادونه په یو بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای شي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادباو اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې مطرح شوې. دې ته په پام چې په روسیه کې له یو میلیون زیات کسان پر کورونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینه تایید شوې. داسې پریښي چې د مړینې رسمي شعر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلډو میټرز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2 میلیونو ته نږدې شوی، له امله هم تر اوسه له 345,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 1.5، ټیټه 1.0. مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.0. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 2.5، ټیټه 2.0. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 2.5، ټیټه 2.0.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت هلمند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ به له کرونا وایروس څخه د روغ شوو کسانو د وینې د اخیستو بهیر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کرونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې پیدا شوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او واضح اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هلمند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دغو خبرو د پیل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې تر دو اونیو پورې ښایي دغه خبرې پیل شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډېر ګټور بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم له دې وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب ترسره کیږي او دغو هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم ښودلی و، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلی صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلي وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوشې شوو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لومړنی شرط و. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلی شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي الدین محمد چې یو ځل یې مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلي هم دي د دوهې راتلونکې ناسته ډېره ګټوره بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وځي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي دې کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط ښه نه دي یا د اماراتو روابط ښه نه دي، خو دې خبرې موږ ته ډېر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. دې خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروري دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته هم انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې تېره اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ بل کرونا وایروس څخه د روغ شو کسانو د وینې د اخیستو بهیر پیل شي. دا وزارت وایي له کووید 19 څخه د روغ شو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته وکارول شي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا روغ شوي غواړي د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي. پدیر نور جزئیات خاطر پردیس برپورت کې
په کورونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کورونا وایرس څخه روغ شوي د هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوی او پایله یې تر ځایه ښه ده، خو هغه کسان چې له کورونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روانونه له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټوله کړي. پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده. دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ، مالګه او پروتین لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکې اونۍ به په افغان، جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
با ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای از
کسان سمو گوختن له هغه کسانو څخه چې د کرونا وایرس څخه بیرته روغ شوی داره چې د وینې بانک ته لاړ شي او له خپلو هیوادوالو سره چې په کرونا اخته شوی د وینې ورکړې له لارې مرسته وکړي. د وینې بانک ته دې راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت یې سخت دی تطبیق کړو
و با همتنای دیگه خود کمک وکړي.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت غوړي له دې کار سره یو ساينسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د وینې پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرېښودی شي. له کرونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کرونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کرونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلې منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د وجود دفاعي سیستم قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټي باډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټي باډي منفي وي په دې معنی نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټي باډي نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټي باډي مثبت تشخیص شوي وي خو کرونا یې تېره کړې وي، او هغه کسان چې د وینې د انټي باډي ټیسټ منفي وي، له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کرونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي، ترې استفاده کوي. د وینې د انټي باډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغو روغتونونو کې کیږي چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي و له کرونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د الیجنا روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه یې د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي، خو پایله یې د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي، تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یوه یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیری وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې خراب شوي وي، د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلند هیواد کې د داخله ناروغیو د ټولنې غړی اسدالله شرفبین په دې باور دی که د کرونا وایرس څخه جوړ شوي او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي، دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وې، ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس چې په 13 دسمبر میاشت کې له چین څخه سر راپورته کړی، په وروستیو کې بیا په چین کې د وایرس مثبت پیښې ډېرې شوې او له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوې چې د دې وایرس نوې څپه ښایي پیل شوې وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته به غوږ شو.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپل وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحد ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ د آی سی سی پر یو شمېر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د آی سی سی پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. د دې تحقیقاتو مشري د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او گان کوان نظر را اخیستای دی چې وای آی سی سی د روم د اساسنامه پر بنسټ جوړه شوی او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو ترڅنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پاوز خپرنیز ارګان ملیټری ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې یې وکړې او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبه په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په 18 میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تور پوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډیره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملیټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه را اخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکیږي. د ټرمپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملیټری ټایمز په دې اړه د ټرمپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د سهار اوو بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هېواد کې د کورونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د چین په دوو ګاونډیو هند او پاکستان کې هم پرون پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمېر کې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شول. اسدالله لودین نور جزئیات اوروي.
چین پرون یکشنبه په تیره یوه میاشت کې د کورونا ویروس د لوړو شمیرو خبر ورکړ او دغلته د دغه ویروس د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. په چین کې د تازه ثبت شوو 500 قضیو له ډلې 14 په پلازمینه پیکینګ کې رامنځته شوي چې له لویو پلورنځیو او بازارونو سره اړیکه لري. چین د دغه بدلون په ځواب کې د کورونا ویروس معاینې ډېرې کړي، د سفرونو په اړه یې خبرداری ورکړی او له دغو قضیو اغېزمن شوي بازارونه یې تړلي دي. د چین حکومت په اغېزمنو شوو سیمو کې امنیتي کسان ګمارلي او خلک یې په کور کې قرنطین ته هڅولي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه کې اکثره هیوادونه د پولو پرانستو ته چمتووالی نیسي. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې پیدا شو چې په چټکۍ سره ټولې نړۍ ته ورسېد. تر پرون ناوخته پورې شمیرو ښوده چې ټوله نړۍ کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 1,000,000 ته ورسېد او له دې کبله 4,10,000 کسان مړه شوي. د چین په ګاونډ پاکستان کې پرون د پلان وزیر خبرداری ورکړ چې د جون میاشتې تر پایه ممکن په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه برابره او تر یوې بلې میاشتې یې شمیر له 1,000,000 واوړي. د پلان وزیر اسد عمر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې ویل کېږي پاکستان کې ډیر کسان د کورونا ویروس د مخنیوي په اړه سپارښتنو ته پام نه کوي. ښاغلی عمر د یک شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د روغتیایي کارپوهانو سپارښتنو ته پام ونه شي د جولای تر پایه به 1,200,000 پاکستانیان په کورونا اخته شي. دغه هیواد کې د پرون ورځې تر پایه د کووید 19 ناروغۍ 1,000,000 پیښې ثبت شوې وې او له دې کبله د 2,200 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د پاکستان په ګاونډي هیواد هند کې له کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شوې. هلته اوس د ریل له 500 واګونونو د کورونا ویروس د معاینې د وړو مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. نوی ډیلی پرون وویل دوه ورځو کې د کورونا 2,090 پیښې ثبت کړې دي. ډیلی، ممبئی او حیدرآباد هغه ښارونه دي چې هند کې کورونا ډیر ځپلی. یوازې ډیلی کې کورونا ویروس شاوخوا 40,000 کسان نیولي او 1,270 تنه یې مړه کړي دي. د نوی ډیلی یو لوړ پوړي چارواکي منش سسودیا پرون وویل د کورونا وایروس خپرېدو ته په کتو یوازې دغه ښار کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 15 لکو ته ورسیږي. ټول هند کې تر اوسه 3,21,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 9,200 تنه مړه شوي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د خوست چارواکي په یو کور په وسلوال بیت کې د 50 تنو د وژل کېدو او د 3 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د خوست د ولي ویاند طالب منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 3 ماشومان یوه ښځه او یو سړی شامل دي. دغه راز 2 تنو د پیښې په اړه عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نن سهار یو کس چې ژور ټپونه یې درلودل هم سا ورکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه 2 ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنی قمندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باړوونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په پیښه کې یو کس وژل شوی دی. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سخت دریځو وسلوالو په 2 بریدونو کې له 40 زیات کسان وژل شوي دي. د توندلارو مرشو پر ضد د یوې ډلې غړو د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي دا پیښې د بورنو ایالت په 2 بېلابېلو سیمو کې شوي دي. د نایجیریا پوز ویلي دغو بریدونو تر شا د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس دی. ډېر اروپایي هیوادونه په یو بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره په ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم می محمد زبیر دی او تخلص می لاله هاند. د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالی اوسیدونکو يم. فعلاً په یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
د دې محلي رسنۍ په کومه برخه کې کار کوي؟
په دې رسنۍ کې زه د فرهنګ او هنر په برخه کې کار کوم.
څه ډول په فرهنګ برخه کې کار کوي؟ په ډرامو کې، په تمثيل کې، شعر شاعري کې، څه ډول کوي ورسره؟
د فرهنګ او تیاتر په برخه کې، د ډرامې په برخه کې زه زیات کار کوم. د ډرامې د لیکوالي په برخه کې او په څنګ کې ورسره د ډرامې د ډایرکټري په برخه کې.
په ډرامه کې دنه په خپلم کار کوي کنه؟
بالکل، په ډرامه کې زه دنه هم کار کوم او زه خپل په ډرامه کې درې څلور کریکټر په مخلم.
ته یو 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 کریکټر د مثلا ته د پلار یو کریکټر دا پر مخ وړي. مثلا د پلار رغت څه ډول باسي؟
زویه وزویه، تا ته مې لاس زله وویل چې دغه د ایران خبرې پرېږده. ګوره، په ایران کې ډېرې ستونزې دي. هغه د مرداد کاکا زوی هم مل راوړل ایران څخه. زویه زارۍ درته کومه.
ډېر ښه. داسې د ځوان رول او بیا تر څنګ داسې د ښځو رول هم کوي کنه؟
د ښځو رول ډېر کم، خو کله چې اړتیا سي بیا یې کوم.
ارتیاس څه ډول رول کوي تاسو؟
که ارتیاس
خاوند تر بل دې نه دي در سره راوړي.
څه ډول ډرامې ته چې زیلی کمم بیا مطلب وړاندې کوم او بیا خپل کار هم پکې کوم، څه ډول ډرامې چې تاسو کار پکې کوی؟
زیاتره هغه ډرامې دي چې په هغو کې کلیوال انځور خلکو ته وړاندې کېږي، او په کلي کې په سیمه کې چې کومې ستونزې روانې وي، کوم پرمختګونه روان وي، نو هغه موږ په ډرامه کې رانغاړو، وروسته یې د کرکټر په بڼه ټولنې ته وړاندې کوو.
د چې کوم کار کوي په ډرامو کې یا په رادیو کې، له دغه کار ته څومره خوښ یې؟
زه دا چې لکه څرنګه چې ډرامه یو هنر دی او هنر ذوق ته اړتیا لري، نو زه په خپل د دې ذوق لرم چې باید زه په ډرامه کې کار وکړم، نو زه له دې خپل کار څخه ډیر خوښ یم او خپل ځان ډیر راحت پکې احساسوم.
ځینې ځوانان له خپلو کارونو یا خوښ نه دي او یا بېکاره ګرځي، هغوی ته یو کوچنی پیغام وڅښی ده.
د هغو لپاره زما پیغام دا دی چې له فرصت څخه ګټه پورته کړئ، هېڅکله ځان مه بېکاره کوئ. دا مه وایاست چې زموږ په ټولنه کې کار نشته، بلکې دا وایاست چې زه په کار پسې نه ګرځم. که یو ځوان په کار پسې وګرځي نو زه باور یم چې ده ته به هرومرو په ټولنه کې یو کار او مصروفیت پیدا کړي.
دا د ژوند رنګونو یو نوې برخه چې له ازادي راډیو مو واورېده. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. په همدې سره زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې ستړیو ته راغلی او راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست
نوري صاحب، تشکر. شما مونده نه باشین.